بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لیندې قوس د میاشتې شلمه د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول شپږمه او د 2020 میلادي کال د دسمبر 11 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یو سیاسي تبصره لرو چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ د غونډې د پیلې ده او د جوزف بایدن د چټي اداګانو په حق لده. له دې وروسته بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ښو عادتونو نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شئ. د خپرونې په وروستیو برخو کې هم په سیمه کې د تلپاتې امنیت د مؤلفو په باب د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو د لړۍ په اړه نننۍ مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. pastoday.com/ps هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ یو تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د جامع نړیوالې اټومي موافقې په واپ او یانا کې روانې خبرې اترې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان طالبانو تحریکي طالبان پاکستان ته سپارښتنه کړې د پاکستان له حکومت سره د سولې پر خبرو اترو تمرکز وکړي. د افغانستان د نوي پوځ د جوړونکو طالبانو کمیشن خپل کار پیل کړی دی او په یمن کې د سعودي ائتلاف یو بل مډرن جاسوسي الوتکه هم نسکوره شوه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې وی وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باخر کالیباف د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو په 14 غونډې کې چې د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې په خپلې وینا کې د دې خبرې په کولو سره چې اسلامي هیوادونو په وروستیو لسیزو کې د مختلفو کلتوري، اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د پراختیا لپاره د ملي هلو ځلو په مرستې سره نوې حرکت پیل کړی دی وویل البته دغه سوکه بدلون به حاله د اسلامي نړۍ لپاره زیر ورکوونکی شي چې درست مسلمان ملتونه په وحدت او یووالي سره د مشترکو اسلامي ارزښتونو ته په پام سره د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل لپاره هم توانمنه زیاتې کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت مقننه قوې یا پارلمان مشر مسلمانانو ترمنځ اتحاد، هم پالنه او مشارکت د اسلامي نړۍ یو تر ټولو مهمه ستراتیژیکه موضوع وبلل او دغه راز یې وویل. دغه مهم ته باید د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د بین الپارلماني ټولنې ځانګړې پام وراوړي. ښاغلي کالیبا په دې خبرې په ټینګار سره چې د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب دی وویل څه د پاسه 10 لسیزې کېږي چې دنیا د فلسطین د ملت د کرامت او د انساني حقوقو په بنیادي خلاف ورزیو کې د وحشي سیونیستي رژیم د وحشي ډوله سیاستونو او اقداماتو نندارچی ده. محمد باخر خالی باف په دې خبرې په ټینګار سره چې مقاومت د سهونیزم چینل پروژه ناکامه کړې ده او د دوی د شاتک د بهیر د پیلیدا سبب شوی وویل مقاومت د مرګ کلتور نه بلکې د ژوند کلتور دی. د اسلامي امت د یوې جدي اندېښنې په توګه د افغانستان موضوع ته په اشاره سره ښاغلي کالیباب دغه راز روښانه کړه. ایران په څو لسیزو کې ثابته کړې ده چې د افغانستان د ورور ملت لپاره یو غوره کوربه او ملاتړی دی، او د خپل توان په حد کې د څه د پاسه 3.5 میلیون افغان کډوالو لپاره د روغتیا، تعلیم او اقتصادي امکانات برابر کړي دي. خو د ایران په ضد لګول شوي بندیزونو په دلیل موجوده اقتصادي ظرفیتونه د دغه بهیر اړتیاو ته ځواب ورکول له مشکل سره مخ کړي دي. په وینا کې روانې اټمي خبرې ترې حساس پړاو ته رسیدلې دي. ایران خبری اجنس راپور ورکړ. د ایران د اټمي مرکزي ټیم مشر علي باکری کني د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د لا پنجشنبې ورځې راهیسې په ویانا کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ګډ کمیشن د خبرو اترو تر څنګ د آسټریا له خارجه وزیر او د روسیې د مرکزي ټیم له مشر سره بیا لیدنه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې المایادین خبرې چینل بیګا د ایرانی مرکزي ټیم د سلاکار محمد مراندی له خولا په یو راپور کې ویلي دي اروپایانو د ایران د دوو وړاندیزي مسودو په باب خپل دریځونه بدل کړي دي. علی باکر کنی هم ټینګار کړی ایران د خبرو اترو له لارې ته خپل لیتوګو او د ریزونو په اساس په جدیت سره د بامر کوي او د خبرو اترو لپاره جدي هوډ لري. لا دې سره په یو وخت په ویانا کې د ایران د نړیوالو ارګانونو کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف په خپل یو ټولنیز پیغام کې د دې خبرې په کولو سره چې د مرکزي لورو کار پیژاندو د موافقې د نهایي متن په لیکلو کار پیل کړی ولیکل، نهایی موافقه ته در رسیدا لپاره لا زیات وخت او هڅو ته ضرورت دی. د خبرو اترو دغه پړاو ګډون کوونکی د یوې نتیجې ته ترلاسه کولو هڅه کوي او په زیات احتمال سره د مرکزي لورو نظرونه په نږدې کې دادي او ځینې ناسم تفاهمونه هم ختم شوي او عملی کار پیل شوی دی. په عین حال کې د ایران د مرکزي ټیم مسؤول علي باکری کني هم ویلي دي د 13 ورځو په نسبت اوس د خبرو اترو ښې نتیجې ته هیله پیدا شوې او د مقابل لوري جدیت هم را برسېره شوې ده، او مقابل لوري مجبور ده چې د ایران لخوا منطقي او د نړیوالو اصولو په اساس وړاندیزونه په مثبت انداز سره ورزوي. تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د سولې پر خبرو تمرکز وکړي. زموږ خبریال د دنیا نیوز له کول راپور راکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویندوی زبی الله مجاهد دا تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو ته سپارښتنه کړې ده د پاکستان له حکومت سره د سولې پر خبرو اترو توجه وکړي څو دغه سیمه ییزه شخړه هم حل شي. په عین حال کې زبی الله مجاهد په خپلو یو لړ څرګندونو کې ویلي دي ټي ټي پي د دوی د غورځنګ برخه نه د او فعالیتونه له دوی سره هیڅ ارتباط هم نه لري. دا په داسې حال کې دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود په کراتو په سوشل میډیا کې په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت یو مغه طالبانو یو برخه ده او د افغانستان د طالبانو د مشر هر حکم ته تابعدار دي. خو د طالبانو حکومت دغه خبره رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي ټي ټي پي د یو تنظیم په توګه د مونږ برخه نه ده او د مونږ مخه هم یو شان نه دي. مونږ تاریخي طالبان پاکستان ته مشوره ورکو چې دوی د خپل هیواد کې پر امن او ثبات باندې توجه وکړي، او دا خبره ډیره مهمه ده څو د سیمې او د پاکستان دښمنانو ته د لاس وهنې پلمه په لاس ورنشي. د افغانستان د نوي پوځ د جوړولو کمیټې د کار پیل کړ. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت دفاع وزارت پروندې ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د افغانستان د پوځ په جوړښت د بیا کتنې او په دغه هیواد کې د نوي پوځ د جوړولو لپاره ځانګړی کمیشن په کار پیل کړی، او دغه شل کسیز کمیشن د سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په فرمان سره د پوځ د تشکیلاتو د اغیز شیندونکو او خو پلانونو د وړاندې کولو لپاره جوړ شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی دي دغه کمیشن دنده لري څو زر تر زره د افغانستان د اسلامي نظام او حکومت د اړتیاو په اساس د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ژمن، منظم، سنبال، صادق او مسؤلیت منونکی پوځ جوړ کړي. تیره میاشت د طالبانو د پوځ لوی درستیز مولوی فصیح الدین ویلی وو چې د افغانستان د نوي پوځ د جوړولو لپاره د 150,000 کسیز پرسنلو د جهاز بهیر پیل شوی. هغه ویلي طالبان د داسې پوځیانو په جذبولو پسې دي چې په پخوانی حکومت کې شتون درلودلی وي او هغه کسان په لومړیتوب کې دي چې په فساد ککړ نه وي. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له دې مخکې ټینګار کړی و افغانستان د تیر وخت په شان داسې پوسته چې د ناټو او امریکا په هدایت او روزنې سره وي هیڅ ضرورت نه لري. په میلیونونو افغان ماشومان د لوږې له جدي خطرې سره مخ دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اژانس له کوله راپور راکړ. د ماشومانو د ژغورنې بس پنې پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي افغانستان د خوړو له تر ټولو بد بحران سره لاس او ګریوان شوی او دغه بحران په ژمي کې د میلیونونو ماشومانو ژوند له جدي خطرې سره مخامخ وي. د ماشومانو د ژغورنې د بسپنې د راپور په اساس په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ او د مرګ جدي خطرې سره لاس او ګریوان شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې نړیوالو موسسو ارګانونو هم په افغانستان کې د لوږې او انساني بحران په باب جدي خبرداری ورکړې دي. په دغو شرایطو کې د امریکا په شمول لویدیځوالو په مختلفو پلمو سره د افغانستان پانګې او شتمنۍ بلوکه کړي دي چې د دغه هیواد د خلکو اقتصادي وضعیت یې لا ترنګلې کړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سیونیست رژیم په ضد شپږ پریکړه لیکونه تصویب کړل. ارنا خبري اژانس راپور ورکړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سیونیست رژیم لخوا فلسطین د مظلوم ولس د انساني حقوقو د خلاف ورزي او د دغه رژیم د جنایتونو په خلاف شپږ پریکړه لیکونه چې له دې مخکې د عمومي اسمبلی څلورمې کمیټې تصویب کړي وو په اکثریت رائے سره تصویب کړل. په راپور کې ویل شوی دی دغه پریکړه لیکونه د نومبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د سیاسي او استعمار ضد چارو په ځانګړي کمیټه کې تصویب شوی و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې هم تصویب شول. دغه پریکړه لیکونه د فلسطینیانو د بشري حقوقو په سیستماتیک خلاف ورزي کې د سیونیست رژیم د اقداماتو په ختیځي بیت المقدس او جولان کې د ښارګوټو د جوړونې د محکومیت او د فلسطین د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه او کارموندونکي آژانس انروا له فعالیتونو څخه د ملاتړ په باب دی. په دغو پریکړه لیکونو کې هم د ارسپنې وکی ټاټوبو کې د ښارګوټو د جوړونې د غزې د مځکنۍ هوایي او سمندري لارې کلابندي په نیوکي ټاټوبو کې د فلسطینی او خارجو په ضد د ښارګوټو او اوسیدونکو لمسونکي اقدامات او همدارز د فلسطینیانو بندي کول او خپل سری اقدامات او د کورونو ورانول هم محکوم شوی او خپل کورنیو ته د فلسطینی کډوالو پر سنې دا ټینګار شوی دی. په دې پرکړه لیکونو کې د حکومت وبخې په دغه پرکړه لیکونو کې د سوریه د جولان په باب هم لاسیونیست رژیم غوښتل شوی د ملګرو ملتونو په تصویب شو پرکړه لیکونو د عمل وکړي او د دې سیمې نیواک دی پای ته ورسوي. او د عراق د ګډو عملیاتو قومندانې پرون په عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواک د رول د ختمېدا په باب د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دغه ائتلاف جنگي ځواک به د دسمبر تر وروستیو پورې له عراق ووزي او د دغه ځواک د پاتې کېدا په باب د ځینو رسندویو خبر شوي راپورونه دروغ دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دین کوسم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ د غونډې د پیل دا او د جوزو بایدن د چټي ادا غانو په باب دا لډېرې مودې تبلیغات ورسته د ډیموکراسۍ انټرنیټي یا ویډیو کانفرنس لاره غونډه په تیرې پنځشنبه ورځې د امریکا د ولسمشر جوزو بایډن په وینا سره په واشنگټن کې پیل شو. په دغه دوه ورځنۍ غونډې کې د نړۍ د څه د پاسه یو سلو لسو هیوادونو حکومتي او د مدني ټولنو چارواکي او د خصوصي برخې استازي ګډون کوي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه غونډې د میلمنو په لیست کې چین، هنګری، روسیا، سعودي عربستان یا حتی ترکیه او د نړۍ نورو په لسګونو مطرح هیوادونه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپل وینا کې وویل واشنگټن غواړي راتلونکي میلادي کال کابو نیم میلیارډ ډالر د تشپنامه ډیموکراتیک تجدید د پلان لپاره بیل کړي. هغه دا وکړه چې دغه نوښت هڅې به د ځواب ویلو او د شفافې واکمنۍ لپاره په پنځو مهمو حوزو متمرکز وي او د رسنیو له آزادۍ ملاتړ، له نړیوال فساد سره مبارزه، د ډیموکراتیکو اصلاح غوښتونکو په څنګ کې درېدل، د داسې ټکنالوژۍ د دوبل چې ډیموکراسي پیاوړې کوي او د عادلانه انتخاباتو دفاع او تعریف هم په دغو پنځو حوزو کې شامل دي. امریکا په داسې حال کې ځان د ډیموکراسۍ د اصلي ملاتړې په جامو کې مطرح کوي چې او په خپل ګمان یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پراخولو لپاره پلان وړاندې کړی چې اساسا معلومه نه ده کومې نړیوالې مرجع دغه صلاحیت او دنده واشنگټن ته سپارلې ده. پر دې سربېره د امریکا د بشري حقوقو د اداګانو په شان په دې هکله د واشنگټن ادعا چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ مخکښه ده او مشري یې په غاړه لري تر پوښتنې لاندې ده. دا داسې موضوع ده چې حتی د امریکا د سیاسي علومو یو نامتو استاد هم په دې اعتراف کړی دی. د امریکا د هاروارډ پوهنتون استاد او نظریه وړاندې کوونکی سټیفن والټ وایي امریکا حاضر دمه په داسې مقام کې نه ده چې وکولی شي د ډیموکراسۍ د غونډې مشري وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د اقتصادي اطلاعاتو موسسې امریکا د نیمګړتیاو د لرونکي ډیموکراسۍ د هیوادونو په لیکه کې وروستلې وه. د امریکا دوو اصلي سیاسي ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو تر دې دمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي او د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په ولسی جرګې یا کانګرس باندې حمله پټوي. کچېرې د ډیموکراسۍ مشرۍ لپاره هڅه کوو نو دا ډول مسایل له هغې سره په تنخص کې دي. د امریکا د دغه نظریه وړاندې کوونکي اشاره د هیواد تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجې باندې اعتراض کې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د روان میلادي کال د جنوري په میاشتې شپږمې نېټې باندې په ولسی جرګې یا کانګرس باندې د حملې ډېر برخلیک ټاکونکې پیښې او د جو بایډن د بریالیتوب اعلان ته ده چې د امریکا د ډیموکراسۍ بنسټ یې لړزولې دی. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د مشرۍ په هکله د امریکا له اداګانو سره سره حقیقت دا دی چې ډیموکراسۍ په خپل حقیقي معنا کې ډېره موده کېږي د امریکا په سیاست او ټولنې کې هیڅ ځای نه لري. د دغه چارې ښکاره مثال په امریکا کې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدا وروسته سیاسي او ټولنیزې شخړې او په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د روان کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نېټه په کانګرس باندې برید و. د امریکا پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځلونو په هیواد کې د ډیموکراسۍ دروغ بللی وه. هغه د امریکا د انتخاباتو د نظام په فاسد بللو او په دغو انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ د رامنځته کېدا په مطرح کولو سره د بېسارې سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدا سبب شو او امریکا ډیموکراسۍ یې تر پوښتنې لاندې راوسته. د جنوري د شپږمې نېټې پیښې سبب شوې چې په سیاسي زمینه کې د امریکا نړیوال نفوذ او رواوالی په اساسي ډول تر پوښتنې لاندې ورشي. له ډیموکراسۍ او انتخاباتو سره د مرستې نړیوالې موسسې دغه راز ویلي په امریکا کې د ډیموکراسۍ شاته تلو پړاو له 2019 میلادي کال پیل شوی او د هغه تاریخي بدلون پیچومې په تیر میلادي کال کې ترسره شو او هغه وختو چې پخوانی کرغړن ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو راووالې تر پوښتنې لاندې وروسته. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبې د 1400 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا دریمې خورده میاشتې له شپږمې او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 11 نیټې سره سمون خوري. نه هویش کاله پخوا د 1414 هجری قمری کال د دریم خور پښ پګمانېټه مشهور مسلمان ریاضی پو ابو سعید محمد بن عبدالجلیل سیستانی وفات شو. هغه د ریاضی، هندسه او ستورپیژندنې په برخو کې تکړه استاد وو. سیستانی په هر علم کې چې پوهه ترلاسه کوله، کتاب یې لیکلو او خپله پوهه نورو ته انتقالوله. په ریاضیاتو کې د جامع شاهي کتاب د نوموړي نامتو اثر دی چې د عزالدوله دیلمي په نوم یې لیکلی دی. د هغه له نورو کتابونو په ستورپیژندنه کې المدخل، المعانی فی احکام النجوم او الدلائل فی احکام النجوم کتابونو ته اشاره کولی شو. پنځه سوه شپږ کاله وړاندې د 928 هجري قمري کال د جمادی الاول په شپږمه نیټه په هند کې د ګورکانیانو د لړۍ باچا ظهیر الدین بابر شاه وفات شو. ظهیر الدین محمد بن میرزا عمر چې د امیر تیمور ګورکانی له لمسیانو څخه و، په 1099 کال کې د خپل پلار له وفات وروسته په 11 کلنۍ کې د ماورا هنر په فرغانه سیمه کې واک ته ورسید. نوموړی په سر کې 11 کاله له ازبک او تاتار باچاهانو سره وجنګید، او چې په خپله یې کمزوری پوه شو نو کابل او قندهار ته یې مخه کړه، او د افغانستان له نیولو وروسته یې 22 کاله په دې سیمه کې حکومت وکړ. نوموړی په 922 هجري قمري کال کې د هند په لور وخوځید او دلی ونیو. ظهیر الدین بابر شاه له هغه وخته په هند کې د ګورکانیانو د لړۍ دولت چې د مغولو د دولت په نوم یادېده تاسیس کړ. دغه دولت تر 1240 هجري قمري کاله د 322 کلونو لپاره په هند او شاوخوا هیوادونو کې حکومت کاوه. بابر په هند او افغانستان کې ډېرې لارې او کاروان سرایونه جوړ کړل، او د دې هیوادونو له آبادۍ او جوړونې سره یې ډېره مرسته وکړه. د هند مشهور جماعت بابری هم د ظهیر الدین محمد بابر د وخت مشهور ودانۍ ګڼل کیږي. نوموړی تر 928 هجري قمري کاله د 50 کلونو لپاره په دلی حکومت وکړ، او بلاخره د 940 کلونو په عمر وفات شو. ظهیر الدین بابر په تاریخ کې عالم او ادیب یاد شوی. هغه د خپلو فتوحاتو، ژوند او حکومت په اړه یو کتاب هم لیکلی. بابر په سر کې د هند په جمنه خار کې خاورو ته وسپارل شو، خو کلونه وروسته د هغه اډوکي کابل ته منتقل شول، او له خار د باندې پرې مجلل زیارت جوړ شو. یو سل اتاو یا کال مخکې د 1348 میلادي کال د ډیسمبر په 11 نیټه جرمن ډاکټر مایکرو پیژندنی او د ټوبرکلوس یا د سل ناروغۍ د مایکروب کاشف رابرټ کوخ وزیږید. رابرټ کوخ د طب په څانګه کې د تحصیلاتو له سرته رسولو وروسته د جرمني په مختلفو ښارونو کې د ناروغانو معالجې ته مخه کړه. په همدې وخت کې و چې د حیواناتو په مینځ کې د تور زخم ناروغۍ خپره شوه، او ډېره زیاته اندېښنه رامنځته کړه. رابرټ کوخ پس له ډېرو څېړنو څخه دې نتیجې ته ورسېدل چې د پسه یا د ناروغو حیواناتو په وینه کې ډېر وړوکي باسیلونه شته. هغه د باسیل د ساتلو او روزلو نه وروسته بالاخره وتوانېده چې خپل نظریه ثبت کړي، او د دغه ناروغۍ سروم جوړ کړي، او په 1328 میلادي کال کې د مارچ په 24 کې کوخ وتوانېد د سیل یا توبرکلوز ناروغۍ میکروب کشف کړي. پینځه او یا کال مخکې د 1946 میلادي کال د دسمبر په 11مه نیټه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو نړیواله بسپنه یعنی یونیسف سازمان د ملګرو ملتونو د زیاتو غړیو په تصویب سره تاسیس شو. دغه اداره د ملګرو ملتونو د ټولنیز شورا تر نظر لاندې خپل فعالیتونه په رسمي توګه پیل کړل. یونیسف سازمان په پیل کې د دوهم نړیوال جنگ د تاواني شویو ماشومانو حالت د سمبالولو مسؤلیت په غاړه درلود.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00991213031.
ښه عادتونه.
ایزانو ښه عادتونه تنوالاندې لا یو بل پروګرام سره زه جمیل بنگش ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو خدمت ته حاضر شو. ان شاء الله چې په دغه پروګرام کې به هم نن در سره په یو بل مهم موضوع وغږیږو. parstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایت درکته. عزیزانو یو لنډه دمکو بیا خپل پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضرېږو.
عزتمن اردوونکو د یو ښه ژوند لپاره د روا او د بدن سلامتیا دواړه مهم دي. کله د تاسو د خوښي وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون ضروری دی. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې هغه څه چې وړاندې کیږي کولی دي او ممکنه ده په دوی کې ځینې د ټولو لپاره مناسب نه وي. نو د خپل ژوند په سټایل نصاب کې د ځینو بدلونونو لپاره خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.
عزیزانو په دغه پروګرام او راتلونکو څو پروګرامونو کې د ارتباطي مهارتونو جاجب اخلو. ان شاء الله چې موږ سره به ملګرتیا کوي. لکه څنګه چې انسان اجتماعي موجود دی د ارتباطي مهارتونو درلودل ضروری دي. په کلي ډول ارتباطي مهارتونه په دوه ډولونو کلامي او غیر کلامي ویشل کیږي. د دغو مهارتونو شتون په وګړنیز، کاری، تحصیلی او مکاتباتی اړیکو کې ډیر ضروری دی. ارتباطي مهارتونه یادول کیدی شي او په تمرین او زده کړې سره په ځان کې هغه پیاوړی کولی شو. ځینو وختونه هم ارتباطات سبب کیږي چې وګړي تاوان وویني. پا په دې اساس ضروری ده چې د ژوند په بیلا بیل واړخونو کې بریالیتوب ته د رسیدا لپاره د ارتباطاتو له بهیره ژور درک ولرل شي. له نورو سره د اغیزمن ارتباط ټینګولو کې بے وسی په ځان د باور د کمښت او د ماشومتوب له مشکلاتو په شان مختلف دلایل درلودلی شي.
خواګور دن کو نور تا په غشیندون کې او کرند توګه د معلوماتو د انتقال لپاره د وګړی توان د ارتباطي مهارتونه وایي. ژور او کرند ارتباطي مهارت د پردي او د تجارتي ارتباطاتو د خکیدا سبب کېدلی شي. په نتیجه کې له ژونده رضایت زیاتیږي او له نورو سره په ارتباط نیولو کې لومړنی پړاو د معلوماتو تولید او بیا نورو ته د معلوماتو د رسولو د لارې پیدا کول دي. د سم ارتباطاتو د ټینګولو بهیر پر معلوماتو سربیره د هغو د انتقال پر راودې پورې تړاو لري. هر څوک په خپلې خاصې راودې سره د پیغام د انتقال لپاره له ارتباطي مهارتونو استفاده کوي. هر څومره وګړی د ژوند په نورو مهارتونو زیات تسلط او کنټرول پیدا کوي په بهتره روده له نورو سره ارتباط ټینګولی شي.
ایزانو هم هغه ډول چې اشاره وشوه په کلي ډول دوه ډول مهارتونه موجود دي چې په دوام کې کلامي ارتباط مهارتونو ته اشاره کوو. د کلامي ارتباط مهارتونه هم مهم ارتباطي مهارتونه دي چې له نورو سره د اغیزمن ارتباط ټینګول لپاره ورته اړتیا لري. کلامی ارتباط او خبرې کول هغه اوزار دي چې زیاتره کسان ترې استفاده کوي. خو آیا ټول د خپل پیغام په سم انتقالولو او یا په مخاطب اغیز شیندلو کې بریالي دي؟ کلامی ارتباط هغه مهارت دی چې تمرین او زده کړې ته اړتیا لري او پکې د ډیر مهارت ترلاسه کول تاسو سره مرسته کوي چې د خپلو اړیکو کیفیت ښه کړي او په هغه سربیره په کارازماتیک شخصیت بدل شي. پر دې اساس ضروری ده د نورو ارتباطي مهارتونو په څنګ کې په خپل وجود کې کلامي ارتباط هم وپالي.
عزتمن اوریدونکو، کلامي ارتباط مختلف مراحل او پړاوونه لري. د دغو مرحلو پیژندل وګړي سره مرسته کوي د بریالي او غشیندونکي ارتباط ټینګولو لپاره د کلامي مهارتونو ښه کولو ته پام وکړي. د سترګو تماس د کلامي ارتباط د پیل پړاو دی. د سترګو تماس له مهم ارتباطي مهارتونو دی چې په مخاطب زیات اغېز شیندي. په یوې مسکا سره له نورو سره د سترګو ارتباط ټینګ کړئ. بل پړه پښتنې کول دی په یوه ساده پښتنې سره شروع کړای. دا پښتنه له هغه سره ارتباط ولرل شي چې د مخاطب اندېښنه ده. تاسو په هغه پوښخ او کارچا سره چې مخاطب پکې موقعیت لري د هغه د دلچسپۍ په ځینو برخو پوهېدلی شئ.
ایزانو د ځان افشا کول د کلمي ارتباط بله مرحله ده. د ځان په اړه ووایئ. دغه د ځان افشا کول د یو راز یا شخصي او پټ چیز د بیانولو په معنا نه ده. مثلا لایبه محصول سره د دلچسپي خودل کی دی شي. مقابل لوري ته پام کول دغه ارتباط بلا مرحله ده. په دلچسپي خودل او د سر او مخ په حرکتونو او د سترګو تماس په درلودلو سره هغه څه چې وای خپل احساس بیان کړي. لا تعریف ستاینې او تایید هم استفاده کولی شي. له مخاطب سره متناسبه خیر وختنه چې له مبالغې او تمې خالی وي د مثبت حس په رامنځته کولو سره د خبرو دوام ته د ګروهنې سبب ګرځي.
خوګوریدونکو، د دې لپاره چې مخاطب له تاسو سره د خبرو ته دوام ته جذب شي ضروري ده چې فعال اوریدونکی شی، خبرو ته پام او دلچسپي وښایئ، ځواب ورکړئ، د مشترکو دلچسپیو په اړه خبرې وکړئ. د مخاطب د کلام د درک د خودلو لپاره هغه څه چې ویلي دي خلاصه کړئ او ورته ووایي اجازه ورنکړي چې خبره بل اړخ ته ولاړه شي یا ستړي کوونکی شي. په موقع د خبرو موضوع بدل کړئ. بهتره دا ده په کلمي ارتباط کې په اوج کې خاتمه ورکړئ. البته نه په دې معنا چې له ډلبندۍ او د موضوع له ختمولو وړاندې یو ځل بس ختم کړئ. د خبرو پای په یو دوه طرفه خې احساس را ده د خبرو اترو له مهمو ټکو ده. بهتره د خپل خبرې راغونډې کړئ. که د ستړي توب او بې ګروهنې له امله مو غیر کلامي کړنې ولیدلې نو زر خبرې ختم کړئ.
ایزنو همغه ډول چې تر اوسه متوجه شوی یاست د کلامي ارتباط مهارت یوازې د جملو او ټکو په کارولو پورې نه دی، که څه دغه د پیغام د انتقال د اغېز شیندلو او نورو د قانع کولو لپاره ضروري دی، خو له نورو سره په کلامي ارتباط کې مهم موردونه هم شته دي. د اغېزمن کلامي ارتباط په ټینګولو کې مهربانه او خندانه څیره له تاسو سره مرسته کوي. په کلامي ارتباط کې اعتماد زیات اهمیت لري. که د تاسو په څیره کې ویرا، سټرس، ستړیتوب وغیرہ موجود وي نو مخاطب د تاسو په خبرو باور نشي کولی او د خبرو د پای احتمال بیا پکې زیات دی. پر دې سربیره د تاسو د څیره حالتونه د نورو په قانع کولو کې ډیره اهمیت لري. د دې یوه لاره چې نور قانع کړي دا چې د څیره حالت مو په ځان باور موجود وي. په ډیرو موردونو کې ضروري ده چې مظلومانه څیره ولرلې شي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، فعال اوریدل هغه مهم مهارتونه دي چې ضروری ده هغه له نورو سره په کلمي ارتباط کې وکاروئ. دوامداره خبرې کول د مخاطب د ستړي کېدا سبب کیږي او هغه متوجه کیږي چې د هغه د خبرو لپاره ارزښت ته قایل نه یو. په فعالانه اوریدو سره بهیر کې ضروری ده کله چې د خپل سر په خوځولو یا لنډې تایید جملو په ویلو سره تایید کړئ. همداراز په مهربانه څیرې سره د ګرم آواز درلودل ډیر مهم دي. د څیرې حالت او آواز غږملتیا په مخاطب باندې زیات اغېز شیندي. په داسې بڼه کې چې د څیرې حالت مو یو شانته وي او غږ مو بل شانته، نو مخاطب له شک سره مخامخ کیږي او دوه ګڼوالی رامنځته کیږي هم، او په دغه حالت کې بې باوري رامنځته کیږي. په حقیقت کې د تاسو احساسات له دې زیات چې د تاسو له څیرې جوتیږي د تاسو له غږ انتقال کیږي.
عزیزانو، آرامه او روښانه خبرو کول سبب کیږي چې د تاسو خبرې زیاتې درک شي او د مقابل لوري ته هم آرامښت ورکړي. زر زر خبرې کول مخاطب گیج او سرګردانه کوي او پکې د سټرس سبب کیږي. آرامه خبرو کول د تاسو په نسبت د اوریدونکو احترام جلبوي. کله وګړي د خبرو په وخت ډیر سټرس تجربه کوي او زیاتره اغېزمن کلامي ارتباط نشي ټینګولی. همداراز هڅه وکړي مقابل لوري درک کړي او ځان لاغه سره خبرو ته لیواله وخی. البته د نورو درکول تل لاغه سره د اغیزمن ارتباط پټینګولو کې خدي، خو د هغه د ټولو خبرو د مانلو په معنا نه دی او دا په ډیرو موردونو کې د تاسو په اړتیاو باندې د سترګو پټولو سبب نشي. د نورو لا درکولو سره سره که د هغه خبرې تاوانی وي نو رد یې کړي. په کلامي ارتباط کې مهم اصول نه ویل دی.
خوګور دنکو، ضروری ده چې په کلامي و غړنیز ارتباط کې تل د موضوع ته پام ولرل شي چې پر لپس یا مخاطب په نظر کې نه نیولو بڼه خبرې ونه کړي. بهترین خبرې د ټیبل ټینس په شان دي، لږې خبرې وکړي او بیا په تمه شي تر څو واوري. هغه څه چې وایي روښانه بیان کړي. خبرې زیاتې اوږدې نه کړي، اخوا دیخوا مه کوئ. زیاتې خبرې د مخاطب حوصله له منځه وړي. خپل غږ ښه برابر کړئ. د سترګو تماس د خبرو اترو په ټولو مرحلو کې وساتئ او د اوریدونکو احساس درکړئ. په خبرو کې مثبت ټکو او معنا لرونکو ټکو ته جملو ته اشاره وکړئ.
عزیزانو، همداراز هغه مورد چې وګړي ترمنځ خبرو ته گزار ورکوي هم په نظر کې ولرلی شي او ډډه وکړي. مناسبه ده پوه شي په ظاهري کلچر زیات ټینګار د پیغام اغیز کمی. زر خبرې کول او فرصت نه ورکول او د غږ لوړول هم د پیغام اغیز کمی. نامناسب آهنګ او لهجه د پیغام په وړاندې کولو کې د مناسب وخت نه رعایتول، د معاشرت د آداب او خیال نه ساتل پر مخاطب منفی اغیز شیندي. بیا بیا د ټکو غلط تلفظ کول، د پیغام روښانه نه بیانول او احساس نه څرګندول وغیره هم په کلامي ارتباط کې مهم موردونه دي. همداراز نه اوریدل ملنډې وهل، سپکاوی، تحقیر، نیوکه، زر نتیجې اخیستل، د تعصباتو درلودل، وارمخکې قضاوت وغیره هم هغه موردونه دي چې د پیغام اغیز او اثر کمی.
خوږ اوریدونکو، د ښو عادتونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خوشحاله اوسئ.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زالیا صغرا پیتی د خپل ګران همکار
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو چې د تلپاتې امنیت د مؤلفو نومې لړۍ له نننۍ شپاړسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، په نړیوال ډګر کې د امریکا بشری ضد اقدامات تل هم د جمهوری غواړو او هم د ډیموکراټانو د واکوالۍ په پړاوونو کې موجود دي. البته د ډیموکراټانو په واکوالۍ کې له سیاسي دخالته ماډل د جمهوری غواړو په واکوالۍ کې په پوځي دخالت بدل شوی دی. امریکا له لاسوهونکو اقداماتو او د سیمې پر ملتونو د نفوذ د تپلو لپاره له پوځي قدرت له استفادې سره سره نن سبا له ځوړتیا او ښکاره ناکامیو سره لاسو ګریوان شوې ده. له تیرو څو لسیزو سره په پرتله کې د امریکا د قدرت کمزوري کېده او د هغو غاښ ماتونکو ځوابونو په وړاندې په سربداله کېده سره چې په سیمه کې امریکایي ترهګرو پوځیانو د مقاومت له بهیر ترلاسه کړي دي. د ایران پر ضد د امریکا د څلوېښت کلنو شرارتونو ماتې امریکا د قدرت د زورتیا او د هغو سختو ځوابونو او ګوزارونو د نتیجې ښودنه کوي چې د امریکا سخت اوزاري قدرت ته وارد شوي دي. په تیرو څلورو لسیزو کې متحده ایالاتو د ایران پر ضد ډیر غلیمانه اقدامات ترسره کړي دي. په ایران باندې حمله ته د عراق د بعثي رژیم لمسول، د اسلامي انقلاب پر ضد د عناصرو او ترهګرو ډلو ټپلو څخه ملاتړونه او د ایران د پولو ناکراره کول، د اقتصادي جنگ پر دوام ټینګار، ټول هغه اقدامات دي چې ایران ته د ګزار د ورکولو او د سیمې د ناکراره کولو په موخه سره تر سره کړی دي. دغه اقدامات البته په نهایت کې د امریکا په تاوان ختم شوی دي او نن سبا یې آثار او نښې نښانې حتی د امریکا د ټولنې په داخل کې هم رابرسیره شوی دي. دمګرۍ د امریکا 50% شتمنۍ او قدرت د 1% کسانو په لاس کې دی او دوی غواړي چې خپل غوښتنې پر نورو وتپي او ځینې په دغه بهیر اعتراضونه لري او هڅه کوي چې دغه سیستم بدل کړي. او په همدې چوکاټ کې د وال سټریټ د نیولو، د غورزنګ په څیر د غورزنګونو د راپورته کېده او د اعتراضونو د خبرېده شاهدان یو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلو ځینو ویناو کې د امریکا د خباستونو او سیاستونو د ناکامۍ پر حتمي کېده د امریکا د زورتیا د عواملو پر تاریخي کېده او د نړیوال قدرت له ډګره د امریکا په بیا درکه کېده باندې ټینګار کړی دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهی په یو لړ څرګندونو کې د دې واقعیت په بیانولو سره چې امریکا له هغه وخته تر دې دمه هیڅ بدلون نه دی کړی فرمایلی دی. هماغه شرارت، هماغه د لیوه په شان دړل، هماغه د نړیوالې دیکتاتورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅه او هماغه بیا حده سلطه غواړي خوی اوس هم په امریکا کې موجود دی. البته وحشیتوب او سپینسترګیتوب په کې لا زیات سوی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې له غړو او دغه راز د اسلامي رېډیوګانو او تلویزیونونو د ټولنو له غړو سره په لیدو کتو کې د امریکایانو د نقشې درې اصلي بهیرونه بیان کړل، یعنې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو سیاست، په اسلامي هیوادونو کې د کلتوري او اقتصادي نفوذ سیاست، او په مسلمانانو کې درز او تفرقې اچولو سیاست. د دشمنانو دغه چلندونه او د حصیه د هغه تاریخي واقعیت ښودنه کوي چې د امریکا قدرت او شتمني هیڅکله هم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره نه دي کارول سوي. تیر وخت او اوس مهال پړاو د همدغه واقعیت ښودنه کوي. د امریکا تاریخ د نړۍ د ملتونو په ضد له جنایتونو او لاسوهنو ډک دی. په څه د پاسه 2,40,000 کسانو په وجلو سره د جاپان د هیروشیما او ناکاساکي په بمبارولو کې له ایټم بم استفاده له 1846 کاله رانیولې تر 1848 کلونو پورې په موده کې په مکسیکو کې جنګ کې د جنګي جرمونو جنایتونه چې د څه د پاسه 10,000 کسانو د وژلو سبب شول، په 1899 کاله رانیولې تر 1902 کلونو پورې په فلیپین کې په جنگ کې جنگی جنایتونه چې 2,000,000 کسانی قربانی کړي، همداراز په لکونو کسانو قربانی کولو سره له 1905 کال رانیولې تر 1915 پورې په کلونو کې د ویتنام په جنگ کې بوژنوونکي جنایتونه د امریکا د لاسوهنو د تاریخ ځینې برخې دي.
د امریکایانو د بوژنوونکو جنگی جنایتونو په دوام کې خبره دلته نه ختمیږي، بلکې هم د غراز دوام لري. په گوانتانامو او ابو غریب ویرونکو او وحشتناکو زندانونو کې غیر انساني جنایتونه او د امریکا پر ټولنې د واکمنو بې عدالتۍ او توکم پالنو باندې د ولس د اعتراضونو خونړۍ ځپنې د امریکا ځینې نور چلندي ځانګړنې دي. اوس دنیا ښه پوهیږي چې امریکا د ډیرو جنګونو عامله او لامل ده، او د خپلو ناروا او ګټو لپاره یې پر سیمې ناکراري او بې ثباتي تپلې ده. امریکا د دغې موخې ته د رسېدو لپاره هر ورځ په یوې نوي پلمې او ټاکنې او موضوع پسې ده، څو خپل غلیمانه کرچارونه، چلندونه او زیات غوښتنې د بشري حقوقو څخه د ملاتړ او د ترهګرۍ سره د مبارزې او د امنیت د رامنځته کولو په څېر د ادعاګانو په برغولي پټې کړي. په داسې حال کې چې په سیمې کې د بې ثباتیو او ناکراریو او د نړیوالې سولې او امنیت پر ضد د ګواښونو د زیاتېدو یو علت د متحده ایالاتو یو اړخیز پالنه، پوځي لاسوهنې او د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې ګوتو وهنې دي. نن سبا لویدیځ او د هغو متحدان په داسې حال کې د انساني کرامت او بشري حقوقو ډنډورې وهي چې په ډاګه او په روښانه ډول د سوریې، عراق او یمن ترهګرو ته د مالی او وسلوالو مرستو د لیږد خبره کوي، چې له امله یې په دغو هیوادونو کې د دوی په لاس په جنایتونو کې داخلي جنګونه راپورته شوي او پکې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو نوره کډه پر سر شوي هم دي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دې موضوع په بیانولو کې د ټیک ته اشاره کړې چې امریکا ځینې شیان د نړیوال معیارونو په توګه معرفي کوي. په هغو کې دا چې امریکا ګټې په کار دي په درستې نړۍ کې رعایت سي، که نه نو له امریکا سره په زرګونو کیلومترو لرې واټن که هم ولری نو بیا هم ورپسې ورزو او خپلې ګټې به تامین کړو. له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د افغانستان او عراق پوځي نیواک هم یو همدغه اقدام دی چې د امنیت د رامنځته کولو په پلمې سره پیل سوی. البته نه یوازې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدا سبب سوی نه دی، بلکې په دغو هیوادونو کې د لکونو عامو خلکو د وژل کېدو، د کډوالۍ، د سیل د راپورته کېدو، د افراد پالنې، د ودې او ناکراریو د زیاتېدا سبب سوی هم دی، او دغه هیوادونه یې د ویشل کېدا له بلا سره مخ کړی دی. د یاد سوي مسئلو ټولګه ښیي چې امریکا په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو او د دغه هیواد د سیاسي او پوځي قدرت څخه د ورانکاری استفادې اصلي عامله ده. تجربې ښودلې ده چې د پردیو له لاسوهنو پرته د سیمې د هیوادونو ملګرتیا او تعامل په سیمه کې د تلپاتې امنیت د ټینګېدا اصلي شرط دی. څرګنده ده اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملګرتیاوې هم هغه مهال ښې نتیجې ته رسیږي چې د سیمې هیوادونه د سیمې د برخلیک لپاره په خپله فیصله وکړای سي. د ایران له نظره په هرې سیمې کې د تلپاتې امنیت د ټینګېدا لپاره یو تر ټولو کارنده او اغېزشیندونکې روده له ګډو ګواښونو سره د مقابلې او د بې ثباتیو د زمینو د له منځه وړلو لپاره د هیوادونو په زیات مشارکت او ملګرتیا مشتملو ترتیباتو رامنځته کول دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو حاضر ده مو ژم ستاسو له حضور اجازه واړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.